که حکومت افغانستان میخوایم که اگر میخواین که این مشکل رای حل پیدا بکنیم، موضوع بیکاری لطفا جدی بگیرن.
تشکر، خدا نگهدار شنونده عزیز.
السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادی متاسد ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ته راولم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره د نورو وزارتونو ته نزي، او د امریکا دفاع وزیر وی پاکستان ته د غوښتنو یو لیست سپارلی دی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. د دې خبرونې په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې د نن هېواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري. او د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. بشپړه خبرونه، افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې نن د سه شنبې په ورځ یې د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې، وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل
تعهد مئیس که قوای امنیتی و دفاعی ما
دی وایی زماش منه داده چیز موش امنیتی و دفاعی قواوی به یوازی ده قوی ده استعمال مرجوی و مشروع قوا باوی. هیچ بل چوک باید ده صلاحیت و توان و نلری چی ده افغانانو پا مقابل که لقوی کار واخلی. ده هقو کسانو پروبراندی چی ده بیراغ ملی گتو او اساسی قانون پرزد دریجی یوازی به امنیتی و دفاعی زواکون تجهیز سی او ده تجهیز به ده خلکو با بش پرنم لاترسرکیجی. ولسمشر غنی هم دار زویل هر څوک چې په واسطه مقرر سوی له سنگره تشتیدل دي، او هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړی ده، او دا هغه څه دي چې خلک یې نه غواړي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې د ننه هېواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سه شنبې په ورځ چې نن دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو هغه پروسه چې افغان کډوال په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنوي هم اوس د ژمي د موسم له کبله ولاړه ده چې د روان کال په مارچ میاشت کې به بیرته پیل سي. دی وایي
چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري که نه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
شاغلی شمس زیاته کړه چې که څه هم د دغو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو د اوسېدو د اجازې د تمدید خوشبیني سته، خو په پاکستان کې افغان کډوال او افغان حکومت دواړه باید د دوی بیرته ستنېدو ته په ذهني توګه چمتو وي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د ټاپي پروژې د پایپ لاین د پیلولو کارونه دوام لري. د دې اتحادیې رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی ده د ټاپي پروژې کار د روان میلادي کال په می میاشت کې پیل سي. دی وایي د ټاپي پایپ لاین د افتتاح لپاره په هرات کې د کاري ټیمونو لخوا جریان لري، او د روان کال په می میاشت کې به افتتاح سي، او ټاکل سوی ده 4 واړو هیوادونو ولسمشران هرات ته راسي او د ټاپي پروژې د تهداب ډبره کښیږدي. شاغلی خادم وایي چې هرات ته د ټاپي پایپ لاین له رسېدو سره به افغانستان اقتصاد وده وکړي، او په دغه هیواد کې به د پانګونې زمینه زیاته سي. دا لویه اقتصادي پروژه د ترکمنستان ګاز له افغانستانه پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او بهرني خبرونه. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. مایک پومپیو وویل که د امریکا استخبارات د دې ارزونې ملاتړ هم کوي. دی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ روښانه کړی چې پاکستان باید سخت دریځو ته د خوندي ځایونو ورکولو څخه لاس واخلي چې امریکا ته تهدید پېښوي. د زیاته کړه چې ډونالد ترامپ پاکستان ته ویلی وو چې له دغه چې له امریکا به او امریکا به ورسره شریک ملګری هیواد پاتې سي خو پاکستان باید د سختریزو خوندي ځایونه له منځه یوسي. او د سوریه پوځ ادعا کوي چې اسرائیل نن سه شنبه په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نښه کړي او له منځه وړي دي. د سوریه سنا دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې دا حمله پلازمینې دمشق ته نږدې د جیټ الوتکو امځکې څخه امځکې ته ویشتونکو توغندیو په وسیله سوې ده. پوځ ویلي د اسرائیل جیټ الوتکو د لبنان له قلمرو څخه سهار وختي په القطیفه سیمه کې پر پوځي پوستو توغندي ویشتل. اعلامیه زیاتوي چې اسرائیل د امځکې څخه امځکه ویشتونکي راکټونه هم وکارول خو د سوریه دفاعي ځواکونو دا ټول راکټونه ویشتل او له منځه یې وړل. د سوریه د حکومت له مخالفینو سره اړوند رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي الوتکو د سوریه یو پوځي ډیپو په نقشه کړی دی. دا هدف په خپلواکه توګه نه دی ارزول سوی خو ویل کېږي په قطیفه سیمه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب واحدونه لوی پوستې لري. مخکې اسرائیل ویلي چې د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال لپاره به د سوریې له خاورې کارولو څخه د ایران مخه نیسي. د خبرونو پای
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي شورا ټول غړي باید د ګمارونو لپاره نور وزارتونو ته لاړ نشي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې امریکا دفاع وزارت وی پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالر مرسته بیرته پیل کړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې باید ترسره کړي. بل لورته په افغانستان کې ناټو ځواکونه او د افغانستان ملي شورا وایي که پاکستان پر افغانستان د اکمالاتو د ناټو د اکمالاتو لارې بندې کړي افغانستان باندې به کوم تاثیر ونه لري.
څنګه نورې لارې هم لرو چې ناټو ته دغو لارو نه دوی ته کومکونه ورسېږي. نو ښه خبره به دا وي چې پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مرستیال وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړې دي خو افغان کډوال باید هم اماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شي.
موږ دا ویلی شو چې داسې دیارلس نیم لک خوښه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني.
د شمالي او جنوبي کوریا غانو د استازو ترمنځ له دوه کلونو وروسته خبرې شوې دي. په دې اړه پم د خبرونه کې ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ د خزل لپاره 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګړې اچار. ازادي رادیو په اف ام 7.5 سپا په کابل لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی چې د سه شنبه پورې د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته خبرې کولې ویل که وکیلان د وګمارون لپاره وزارتونو ته ورځي د غجریان د ثبت او په تلویزیونونو کې د خپور شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا د غونډې ته ویل چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر تر ارزونې وروسته به عملي شي. محمد حدیث پردیس په دیړه ریپورت لري.
په ځینو غیر قانوني مواردو کې د ملي شورا د یو شمیر غړو د لاسلرلو په اړه انتقادونه تازه نه دي خو ښایي د لومړی ځل وي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو غواړي چې نور د ګمارنې لپاره وزارتونو ته ورنه شي. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ د پولیسو په اکاډمۍ کې د 446 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل هغوی چې په واسطې او پیسو مقرر شوي سنګرونه یې پریښي او غلاوې کړي دي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولس ته نه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقررې دپاره نه راځئ که راغلی ثبت سي په تلویزیونو کې دې خپور سي. چې موږ وکړی سو پوه سو او زه یوه مقررې د فشار لاندې نه امضا کوم او همدومره پوه سئ چې زه خبر یم چې څوک فشار مقرر یږي.
ولسمشر همدار از شمنه وکړه چې لدی وروس ته بعد کورنۍ چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو په اساس تر سره نشي. د خغلی غنی په خبره تر هغه چې پولیس اصلاح نشي د قانون پلي کېدل بستونز منوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د کابینې یو شمیر وزیرانو د مدینی ټولنو ځینو غړو او عوام ولس هم په غیر قانوني مواردو کې د ښکېلتیا له کبله د ملي شورا پر غړو انتقادونه کړي، خو د ولسي جرګې منشي بیا په دې اړه خپل لیدلوری لري. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر یو بریده د ولسمشر له خبرو سره موافق دی، خو حکومت ته هم د ملامتۍ ګوته نیسي. د ښاغلي ځاځي په خبره وکیلان په حکومت کې د شته فساد او بیوروکراسۍ له کبله د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره وزارتونو ته ورځي. نوموړی د وزارتونو له لورې ولس ته د سمې رسیدنې لپاره د یوه شفاف او ټولمنیل میکانیزم په رامنځته کېدو ټینګار کوي. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر د ځوانو افسرانو غونډې ته د خبرو پر مهال په پولیسو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه بیا تکرار کړه. ویس احمد برمک ولسمشر ته په خطاب کې وویل
با تدوینی یک استراتژی بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس صاحب وعده میتونم که او استراتژی فعلا تدوین شده.
د وی در اتلونکو څلورو کلونو لپاره د وی هر اړخیز استراتیژي چارې پای ته رسیدلې، او تاسو ته واده در کوم هغه استراتیژي به راتلونکو ونې د خو لارخونو لپاره تاسو ته هم واستول شي. د خاغلی برمک خبره د ولس او پولیسو ترمنز د موجوده واټن د لمنځوړلو لپاره اساسي اصلاحات مهم دي، خو دا چاره به وخت ونیسي او ولس باید د همکارۍ ترڅنګ حوصله هم ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازی وی تر هغه چې امنیتي بنسټونو د مغرضو کسانو لاسونه نشی مشکل به وی چې بشپړ اصلاحات دی عملی شي.
و امریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره د نور وزارتونو ته نزي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د امریکا دفاع وزارت وی پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید وکړي. واشنگتن اسلام آباد تورنوي چې د حقانی شبکې په ګډون د هغو سخت دریځو ورانکارو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ له امله تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ ادارې له دې هیواد سره د مرستو د بندولو په ترڅ کې د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر په ارزښت سه هم بند کړي. نوریاس نوری د دې موضوع په اړه جزئیات راټول کړي دي او همدا شی بر اثر په سټوډیو کې دي. نوری سه مهرباني.
بلې مننه مراد صاحب. د امریکا دفاع وزارت وایي متحدو ایالاتونو پاکستان ته ویلي چې که غواړي چې واشنگتن د امنیتي مرستو په ترڅ کې ورسره د په سلګونو میلیون ډالرو مرستې بیا پیل کړي باید څه وکړي. د دفاع وزارت وایي ډګروال راب مینینګ د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي. د طالبانو او حقاني شبکې مشرتابه او د حملو پلانونکي باید نور امن ځایونه ونه لري او نه هم د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د ویان له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د یکشنبې په ورځ له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان سره د دې هیواد مرسته مشروطه ده او تر هغو چې دا هیواد د سخت دریځو او ورانکارو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي دغه مرسته به ترلاسه نه کړي. هغه وویل
We see the Pakistanis continuing to provide safe harbor havens inside of Pakistan.
موګوینو چې پاکستانیان په خپل خاوره کې هغو تر هغرو ته چې د امریکا متحده ایالاتونو ته خطرونه ایجادوي پناه ورکړي او امن ځایونه یې ورکړي. موږ له تر ټولو غوره لارې پاکستانیانو ته دا وایو چې دا مسله نور د منلو نه ده. په دغه شرطي مرسته سره دوی ته یو چانس ورکو چې که دغه ستونزه هواره کړي موږ خوښو چې له دوی سره کار وکړو او یو شریکي واوسو، خو که دوی دا نه غواړي موږ به امریکا خوندې کړو. تېره اونۍ ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر مرسته بنده کړه. وی ویل چې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پنهکه کولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د ائتلاف د مالي ملاتړ صندوق له پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې عملیاتو سره مالي مرسته کوي. دغه راز له پاکستان سره بله مسله د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د پوځي وسایلو او تجهیزاتو مسله ده چې د هیواد ته اجازه ورکوي چې خپله پوځي ټکنالوژي پرمختللې کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه راز ویل متحده ایالاتونو پاکستان ته دا خبره واضح کړي چې کوم مشخص اقدامات باید وکړي او کولای شي. مننګ زیاته کړه موږ دې ته آماده یو چې له پاکستان سره د ترهګرو ډلو په وړاندې له توپیر پرته کار وکړو. موږ به په دې اړه په خصوصي توګه هم د پاکستان له حکومت سره خبرو ته دوام ورکړو. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پنټاګون چارواکي دا مسله څاري چې آیا اسلام آباد به په عکس العمل کې د کراچۍ له بندره پر امریکا افغانستان کې خپلو پوځیانو ته اکمالتي لار وتړي او کنه. د پنټاګون ویانو ویل تر اوسه پورې کومه نښه نه ده لیدلې چې پاکستان د ګواکې دغې لارې ته مخه کړي. ښاغلی مهننګ دا هم وویل چې په اوس وخت کې د مرستو بندېدل دایمي نه دي او نه هم هغه نورو برخو ته ځانګړې شوي دي. پر اسلام آباد واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د پاکستان یوې محکمې د امریکا ضد هغه مذهبي مشر خوشې کړی چې له 2000 لومړي کال وروسته یو وخت له په زرګونو رضاکارانو سره افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د امریکا پر ضد وجنګیږي. دغه مذهبي مشر صوفي محمد نومیږي چې مدافع وکیل ویلي د روغتیایي دلایلو له امله د هغه د خوشې کېدو حکم شوی دی. محمد چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله خسر هم دی له 2009 کال راهیسې بندي دی. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې او د پوز نورو ادارو د ایدیالوژي له مخې د طالبانو پوځي او مالی ملاتړ کړی او همې په افغانستان کې د خپل رقیب هند نفوذ د زیاتېدو د مخنیوي هڅه کړې ده. اسلام آباد دغه تورن ردوي او خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به برعکس نتیجه ورکړي.
ډېره زیاته مننه له نوري اس نوري مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې که غواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې بیا پیل کړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد یې باید ترسره کړي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی اې مشر وایي چې پاکستان لا هم سخت دریځو ډلو ته پر خپله خاوره پناه ورکوي. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې خپلو میشتو ځواکونو د تجهیزاتو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای له بلې هرې بدیلې لارې ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګوي که پاکستان د دې لارو د بندولو لپاره اقدام وکړي د ناټو پر فعالیتونو به تاثیر ونه لري. اکرام الله اکرام پر رپورټ لري.
روسل هغه چې پاکستان په افغانستان کې میشتو بهرنی ځواکونو ته د تجهیزاتو د انتقال د لارې په بندېدو بحثونه پیل کړل. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت کسه هم په ځانګړي ډول په دې اړه نه غږیږي، خو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت د بیلابیلو لارو نه اکمالولی شي. د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت مرستیال وین کون فوکنر ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په بیړنیو حالاتو کې دوی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام لپاره له بیلابیلو انتخابونو کار اخلي. خغلی فوکنر په خپل دغه استول شوی پیغام کې د کوم ځانګړي انتخاب نوم نه دی اخیسته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي هم ورته نظر لري، وایي چې د پاکستان له لوري د ناټو د تجهیزاتو د لارې تړل کېدل به د تروریزم په وړاندې پروانه مبارزه هیڅ ډول منفي تاثیرات ونه لري. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دا په افغانستان باندې هیڅ منفي تاثراتونه لري، ځکه چې موږ نورې لارې هم لرو چې ناټو ته لیږو لارونه دوی ته کومکونه ورسیږي. نو ښه خبره به دا وي چې پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي او د تروریزم د منځ وړلو په خاطر باندې صادقانه اقدامات وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ وړاندې نیشن پاکستاني ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د تجهیزاتو او خوراکي موادو د انتقال د لارې په بندولو بحثونه پیل کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغې د دې اقدام هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته څه د پاسه 3.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړي، خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل فریب او دوکا ورکړي. لدی وروسته د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیتس په یو خبري غونډه کې دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا اسلام آباد به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي ویلي وو دې ته هیڅ اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کار پوهان بیا وایي چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف په دغه مسایلو کې هر وخت د باج اخیستنې هڅه کړې ده. له ډلې باری عرض ازادي راډیو ته وویل:
که پاکستان واقعا داسې یو مرحلې ته امریکا او پاکستان ورسېږي چې هغه لاره بنده کې، یو خدا دی چې امریکا کوچنی دولت نه دی، د وړاندې څخه هر څه د مخه ارزیابي کوي او بیا عمل کوي. هغوی پخوا هم د مختلفو لارو څخه ګټه پورته کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه ډېر شوي چې پاکستان هم د امریکا په وړاندې دې اقدام ته حسولې ده. د پوځي چارو د کارپو باری اریس په باور پاکستان چې د اقتصاد لپاره یو کمزور هیواد دی نشي کولای په دې برخه کې امریکا سره خپل زور وازمایي، ځکه د پوینا د پاکستان د غکړنه به امریکا اړ کړی چې په دې هیواد نور فشارونه هم راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پاکستان کې د افغان سفارت مرسیال وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب العجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړي دي، خو افغان کډوال باید هم آماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یو میاشت تمدید شوې ده، او افغان کډوال باید له دې هیواده د پاکستاني چارواکو په وینا د روان جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه تر اورستی نیټې پورې ووزی. پر دې موضوع ملالې بشیر په اسلام آباد کې د افغانستان مرسیال سفیر زردشت شمس سره خبرې کړې ده. په سر کې په پاکستان کې د سب شو او ناسب شو افغان کډوالو د شمیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي، یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لکه، خو په هغه کې په 2010 کال کې 1.5 لک بیرته هیواد ته تللي دي. اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 1.5 لک خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال، هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 5 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 1.5 لک ته رسېدلي وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دا ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیونو ته دواړه ارقام ورسېږي چې د ټول افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بیا اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یو میاشت تمدید شوې ده، په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د نسیار خوا کډوال چې بیرته په خپل خوښه هیواد ته ځي، هغې ته یو مالی مرسته یو امکانات ورکول کېږي. په ژمي کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه ولاړه ده، او هغه کم پیکیج چې ورکول کېږي هغه مس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام موږ یاد کړو چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي، او داسې یو واقعي بنانه نیټه وټاکل شي وکولی شو چې د کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمنده توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم آمادګي ولري په د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختې دي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلې د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو به هر حال موږ هم په حکومتي سطح باندې ماده کې ولرو، او هم زمونږ کډوال ذهن نه ماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي و چې تاسو هڅه بداوي چې د پاکستان څخه وغواړي چې لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دې خبرې ته کومه خوشبيني سته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینه چې کوم تصمیم نیولې دی، هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسما موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس پر رسما کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دې د هغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحدات وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته، ځکه چې دغه ضرب العجل چې دی دا غیر واقعي بنانه دی.
آیا دا ویلای سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پریکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهیږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دې نه انکار نشو کولی.
په پا پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیالو چې د پاکستان د حکومت له خوا افغانانو ته د ضرب العجل ورکولو چوي، په یو میاشت کې به ټول افغانان له پاکستان وځي، په دې اړه خبرې کولې. او دا هم ویل چې دوی هڅه کوي چې د افغانانو د پاتې کېدو موده د غلطه تمدید کړي، خو افغان کډوال هم باید اماده وي چې خپل هیواد ته ستانه شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي محاس ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی نه وغوښتل چې د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه له ملت نه بخښنه وغواړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې طالبانو د شتون اړوند د سید حامد ګیلانی څرګندونې د پاکستان په ګټه دي، خو ښاغلی ګیلانی په یو خبري ناسته کې ویل چې د ده خبرې ناسم تعبیر شوې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو د موجودیت په تړاو د ملي محاذ د ګوند د رئیس پیر سید حامد ګیلانی د وروستیو سرګندونو په اړه د راپورته شوو انتقادونو په لړ کې مشرانو جرګه وایي چې ښاغلی ګیلانی د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د سید حامد ګیلانی د سرګندونو په اړه د سناتورانو له انتقادونو وروسته وویل د ګیلانی سرګندونې د پاکستان په ګټه دي.
د حامد ګیلانی بحث او وینا تا د ملک په خیرم نه ده، د په خیرم نه ده. واقعا د بیرونی بالخصوص د پاکستان د پاره او د هغوی د ګټو د پاره بیان ورکړی. زموږ غوښتنه جدي ده چې د خپل ملت او ټولنې نه بخښنه وغواړي.
مسلم یار وویل د طالبانو او داعش مرکزونه په اسلام آباد، کراچۍ، پېښور او کویټه کې دي. په دې نامه شوراګانې لري، فتواګانې ورکوي او له پولې اخوا تجهیز او تمویلیږي. همداشان ځینې سناتورانو هم د پیر سید حامد ګیلانی خبرې د پاکستان په ګټه وبللې او ټینګار وکړ چې ګیلانی په غیر مستقیم ډول د پاکستان د پالیسیو ملاتړ کړی دی. د ملي محاذ د ګوند مشر پیر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو ډیری مشران په افغانستان کې دي او له دوی سره اوس له بل هر وخت نه زیاته د خبرو زمینه برابره شوې ده. د سید حامد ګیلانی د دغو سرګندونو په وړاندې د حکومت ځینو مشرانو او ولسی جرګې سخت غبرګون ښودلی او دغه خبرې د ملي ګټو خلاف او د پاکستان د استخباراتي ادارو د خوښۍ لپاره بللې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د سید حامد ګیلانی د خبرو پر وړاندې غبرګون ښودلی او د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې وویل نړۍ اوس په دې حقیقت پوهېدلی چې د طالبانو او د دوی د مشرانو مرکزونه چیرې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه څرګندونې له واقعیت نه لرې ګڼلې او د یوې اعلامې په خپرولو سره یې ویلي چې اوس هم د طالبانو او ځینو نورو تروریستي ډلو مشران د ډیورن له کرخې اخوا اوسیږي. بلخوا سید حامد ګیلانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د پښتنو پر وړاندې وویل خبرې ناسمې تعبیر شوي، حال دا چې د ده هدف په افغانستان کې د سولې ټینګښت دی.
تعبیرای سو شد سه روز از او گذشت توضیحات کافی داد
ناسم تعبیرونه شوی پر موضوع درې ورځې تیریږي په اړه کافی توضیحات ورکړل شوی. ما وویل چې دا کار مې د خدای او د هیواد د 10 میلیونه مظلوم نفوس په خاطر کړی. زه په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار کوم.
په خاطر دې د ملي محاذ د ګوند د خبرونو مسؤل محمد حسن حقیار ازادي رادیو ته ویلي چې سید حامد ګیلانی کوم هیواد ته برات نه دی ورکړی. خود مشرانو جرګې رئیس وای که سید حامد ګیلانی د خپل سرګندونو په خاطر لملت بخنه ونه غواړي راتلونکي مسؤلیت به تر خپل غاړي وي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د شمالي او جنوبي کوریا استازیو نن د لومړي ځل لپاره د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو د پوځي خبرو او ژمني اولمپیک پر سر بحث وکړ. دا خبرې نن سهار په یو غیر پوځي شوي سیمه کې تر سره شوې. سفیولا ستنګزې په ریپورت لري.
د دواړو کوریاګانو استازیو نن له دوو کلونو وروسته سره ولیدل او لومړنیو خبرو یې ځینې نتایج هم له ځانه سره لرل. د جنوبي کوریا د اتحاد مرستیال وزیر چان هې سونګ وویل شمالي کوریا په نننۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې خپل لوبغاړي او دولتي پلاوی به د پیونګ چانګ ژمني اولمپیک ته واستوي. د پیونګ چانګ ژمنی اولمپیک د فبروري له 15مې پیلېږي. ښاغلي سونګ همداراز د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو ټینګار وکړ او شمالي کوریا ته وړاندیز وکړ څو د ځینو پوځي شخړو د مخنیوي په هدف د شمالي کوریا او جنوبي کوریا نظامیان خبري پیل کړي.
دامن منجوګي مېنګجورین سورل کېګرو ایسانګاجو
موږ وړاندیز وکړ چې د نوي کال نوي چینایي کال په خاطر د کورنیو د یو ځای کېدو په سر خبرې وکړو. له دې سره په خوا کې موږ همداراز وړاندیز وکړ چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوځیان خبرې وکړي څو د یو شمېر رامنځته کېدونکو حادثه‌ای شخړو مخه ونیول شي. د شمالي او جنوبي کوریا استازي وروسته له هغه نن سره وکتل او په ځینو مسایلو موافقې ته ورسېدل چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له سیالي کوریا سره د خبرو لیوالتیا وښوده. نړیوالو له هغې ډلې امریکا متحده ایالتونو، چین او جاپان د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ اوسنۍ خبرې ښې بللې او هیله یې کړې چې د لانجو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. اخوا شمالي کوریا هم په ډاګه کړه چې نن یې له یوې جدي ارادې سره په دې خبرو کې برخه واخیسته او خبرې ښې تیرې شوې. د شمالي کوریا د سوله ییز اتحاد د کمیټې مشر ری سان ګون د غونډې په پیل کې وویل مونږ د نن ورځې خبرو ته له یو جدي او رښتینې لیدلوري او ورورولۍ فکر سره راغلي وو او هیله لرو چې دا خبرې ښه نتیجه ورکړي. تر غونډې وروسته د شمالي کوریا استازي ری سان ګون په تلو تلو کې یوې خبریالې ته وویل چې خبرې په ډېرې صمیمانه فضا کې مخته ولاړې. په 2012 کال کې د شمالي کوریا لخوا څو پرله پسې راکټي او اټومي ازموینې ظاهرا له ټولو زیاته په جنوبي کوریا سخته تمامه شوه او ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا له دې کار لاس واخلي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1269 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. د غراس تاسو کولای شئ په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پرې په واضح ډول واورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه په پاتې برخه کې 2 پروګرامونه، نیمه نړۍ د خزل لپاره 19 خبرونه او د غراس د ګوډي اچار تفریحي خبرونه لرو. د غراس تاسو د روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اورئ. خو اوس د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلې او د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لا مراله بشیر اورم.
افغان ولسمشر وايي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجوي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدن له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د چاپي پروژې د پایپ لاین د پیلېدو کارونه دوام لري. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. او د سوریه پوځ ادعا کوي چې اسرائیل نن په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او لمنځه یې وړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د دې سفر پر مهال د روزنیز کمپ تر څنګ د متحده عربي اماراتو پر وړاندې درې تمریناتي لوبې د جنوري 14مه، 13مه او 20مه نیټه ترسره کړي. ښاغلی هوتک وویل د تمریناتي کمپ وروسته به د کرکټ ملي لوبډله د افغانستان په کوربتوب له زمبابوې سره 2 ورځې او 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي. د دغو لړۍ به د روان میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه پیل او تر 19مې پای ته رسیږي. د کندهار ولایت د فوټبال د دوهمې درجې تورنمنت دوهم پړاو پیل شو. د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس محمد نصیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړي چې هر ورځ یو لوبه ترسره کیږي. ښاغلی محمد نصیر وایي دغه تورنمنت 2 ورځې دوام کوي. دغه تورنمنت هدف د کندهار د فوټبال ملي لوبډلې ته د نویو لوبغاړو معرفي کول دي. د اسپانیا د لالیگا سیلی په لړ کې تیره شپه ریال مادرید او سلتویګو لوبه دوه د دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د سلتویګو په کوربتوب ترسره شوه. د لالیگا په جدول کې ریال مادرید د 2 امتیازونو په لرلو څلورم مقام، خو سلتویګو د 22 امتیازونو په درلودو سره 15 ځای لري. او دغه راز د لالیگا د تیرې شپې په بله لوبه کې اسپانیول 1-0 پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
دنی منړی درنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. پروانه خبرونه کې د غالی اوبدلو یو مرکز ته ورزو او هلته به د هغو ښځو له کار او فعالیت خبر شو چې غالی یا قالینې اوبي. په دې اړه په خبرونه کې په یاد مرکز کې د کارګرو میرمنو په خبرو سربیره د دوی د کاري محیط د لا ښه کولو لپاره د مرکز له مسؤل سره همغږېدلی یو. دا خبرونه مسعود نیازی جوړه کړې او زه وږما جبارخیل یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، غالی د افغانستان لرغونی صنعت دی چې زرګونه کاله مخینه لري او د ښه نوعیت له مخې په ټوله نړۍ کې ځانګړی شهرت لري او دغه شهرت د هغو افغان میرمنو د ظریفو او نازکو ګوتو برکت دی چې دغه غالی اوبي. په افغانستان کې د غالیو اوبدلو حرفه تر ډیره ښځو پورې محدوده ده او دغه چاره په کور دننه ترسره کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د غالیو د لا ښه تولید او پروسس لپاره ځینې فابریکې، مرکزونه او د تولید ځانګړي ځایونه هم جوړ شوي دي چې هم دا صنعت په معیاري ډول بازار ته وړاندې کوي او هم کارګرو میرمنو ته د کار زمینه برابروي. د همدغه ځایونو له جملې یو هم د افغانستان د غالیو او ګلیم مرکز دی چې له دوو کلونو راهیسې یې په کار پیل کړی او نږدې شپېته میرمنې پکې د غالیو د اوبدلو په برخه کې کار کوي. دا چې دا مرکز د میرمنو لپاره څه آسانتیاوې لري، زموږ همکاره مسعوده نیازی له نږدې ورغلې او له دغه مرکز یې یو ژوندی راپور برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اوریدونکو، د کابل د نساجی فابریکې ته راغلی او دغلته غواړم له قالین بافو ښځو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې وکړم. دغلته یو لوحه لیکل شوې مرکز قالین و فرش افغانستان. په دې والي د قالینو بیلابیلې تابلوګانې هم ځړول شوې دي. داخل به ورشم او له هغو میرمنو سره به خبرې وکړم چې دلته قالین بافي کوي. اوریدونکو، تا ته د دې مرکز هغې برخې ته راغلم چې د غالۍ اوبدلو ته ځانګړې شوې ده. زه چې کورم ډېره لویه خونه ده او زیاتې کارګاګانې پکې ښودل شوې دي او هر یوې ته دوه یا درې میرمنې ناستې دي. ټولو میرمنو ځانګړي کالي په تن کړي او ماسکونه یې هم اچولي. تر کومه چې زه ګورم، دغه غالۍ د رنګونو د ترکیب، نویت او نقشونو له اړخه له نورو افغاني غالیو سره توپیر لري. زمنګ یو خور د کارګا کې لګیا ده د فولادي، شین او خاکستری رنگ قالینې اوبدلو په حال کې ده. لدین سره به مرکه وکم. تاسو مونږ راته وای
زمون زحل دی همدل تا قالین بافی کوي.
زحل جانې، څومره موده کې چې تاسو قالین بافی کوي؟
درې کال.
ډیر ښه. څنګه د قالین بافی زده کړه؟ څنګه دغه برخې ته راغلی؟
مونږ چې د اصل ترکمن یو، دا قالین بافی خو زمون پیشه ده.
ښه ښه، په خوانه تاسو قالین بافی کوي؟
کور کې زده کړی.
د کار په اړه دې راته ووایا، سهار څو بجې راځي تر څه وخته کار کوي؟
سهار اته بجې سالور پر
سالور پر کار کوي. څنګه دا کار نه دی راځي؟ د کار شرایط دي څنګه دي؟ اسانتیاوي څومره دي؟ درته ترانسپورت د شیان لري؟
موږ ترانسپورت نه لرو، نه ما دوه یو دم نشته.
اېد مو څومره د څومره معاش اخلي؟
5000.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه
خوشاله اوسئ.
خوشاله.
اوریدونکو، د مرکز یوې بلې برخې ته راغلم چې دلته هم زموږ ګڼې خویندې ناستې دي په کارګاه کې قالین بافي کوي. دغلته زموږ یوه بله خور ده چې لګیا ده. زه به ورشم له دې سره به خبرې وکړم. تاسو مونږ راته وای؟
زما نوم ارسو ده. دې پروژه کې اته میاشت کېږي چې موږ کار شروع کړی. څلور کاله مخکې کار کړی، کور کې مخکې کار کوله، نو څلور کاله مخکې دغه کړی او اته میاشت کېږي چې دلته مې شروع کړی.
څنګه ده دلته د مرکز کې څو نجونې هستې؟ تاسو سهولتونه څنګه دي؟ اسانتیاوې په دې اړه راته وای.
او ښه ده، سهولتونه خو ډېر دي او زموږ ټول یو فامیل غوندې، یعنی ټول یو په ده چې فامیل په شان دي. موږ دلته کې نو اتفاق او صمیمیت همدغه ته هر څه ده.
تاسو په نظر تاسو ځایونه چې اوسې چې دلته کار کوي او کور کې څومره توپیر لري سره؟
یعنی کور کې جنرال نه دي، لپاره ډېر دي چې تار یا په وخت رسیږي نه رسیږي یا تار سمی فامیل نه یا کار کله خو اقتصاد کنه د فامیل دلته خدامون دلته لازم کار کو هغه میاش میاش خپل ماهانه پیسې اخلو
او بل خبر دا چې کنه دا قالین او بدل د برسانه کارم نه دا احساس چې سهار نه تر مازیګر نه استستې دا قالین او به څومره د ستړیا احساس کوي
خسته کیدل خو اول سره کې خسته کیدل خو زموږ غزمګه کاروبار دی نو مجبور هر ورځ زموږ همدغه کار دی ستړی کیږي خسته کیږي خو بیا مجبور یاست نو
دا پیسې چې اخلي بیرته ځان ته مصرف کوي کورنۍ کې
نه نه لسمه چې کیږي پلان می مرشه وی دا د کور مشرم زهما دا پیسې چې اخلي موته
ډیره مننه
ډیره مننه تاسو نه
او ریتون کو دلته زموږ ځینې خويندې دي چې دوی ماشومان لري او دلته کارم کوي دلته یو خور تل دی په پختم چې دا کله کار تر ازي ماشومان څنګه کوي یا د غوړي لپاره ځینې سہولتونه دلته شته چې خپل ماشومان دلته آرام کی
سلام علیکم خور تاسو مونږ راته وای
بی بی زارا
څومره وخت کیږي چې دلته کار کوي
سالور میشت کی
زهرا جانې تاسو واده کړی ماشومان
مله سالور ماشومان می دا دوا پاک پاکستان کې دوا پاکور کې
دلته کو د پاکستان سنتي وشته د ماشومان لپاره تاسو ماشومان ځان سره ولې
او خو مقصد لارې مشکل ده دوا ماشومان د چا په لاس می دوه یې شایان راول
بیا ماشومان مو چې کو د پاکستان کې دی هغه په طبعا شیدې مرکوي کله کله اجازه درکوي چې ورشي
یو درې بجې زما شیدې ورکوم لاس بجې غرمه یو سات افریل
هفته کې څوره رخصتي لري
هفته کې هم دا یو جمعه رخصتي لري
کله
کله ځینې ستونزې ولرې اجازه درکې میاشتې یا ورځ رخصتي لرو بیا بل غیر حاضر کیږو
ماش چې اخلي بسنه مو کوي
نه سالور زره ما ته پاتې کیږي یو زره په کرایه کې
تاسو په تخپل کار شروع کوي ډیره زیاته مننه
تشکر
اوریدونکو اوس د مرکز هغې برخې ته راغلم چې دلته وړکتون ده او د دغو کارګرو ښځو د دوی ماشومان دلته ساتل کیږي ورپسې مله د دې وړکتون استاد سره به خبرې وکړم او هغه ماشومان به وګورو چې دلته دوی سره دي او دوی آرامي زما نوم نسیمه حکیمی دی و میاشت کېږي چې په دې مرکز کې د کودکستان استاده یم دغه میرمنې چې دلته کار کوي خپل ماشومان دلته راولي او زه ترې ساتنه او پالنه کوم د دوی لپاره د درس او ساتیری امکانات هم شته وړکتون د غالۍ اوبدلو له مرکز سره نږدې دی نو میندې په ورځ کې دوه ځله اجازه لري چې دلته راشي او خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي خاورې دونکو اوستدی مرکز هغې برخې ته راغلم چې د دغو میرمنو په لاس اوبدل شوي قالینې پکې نندارې ته وړاندې شوي دي دلته ډېرې زیاتې قالینې دي چې په رنګارنګ رنګونو کې رازړېدلې دي او هر یو یې ځان ته ښایست لري او د ویاړ ځای هم دی چې زموږ افغانې میرمنې دومره مهارتونه لري چې کولی شي دا ډول تولیدات ولري د دې مرکز له مسؤل دلجم منان قاسمي نه به هم د مرکز او د هغو میرمنو د ستونزو په اړه پوښتم چې دلته له دوی سره کار کوي
دا سنتر چې مونږ پرانستل کړی دی دا ټول کارګاګانې چې مونږ انستال کړی دی شپږ سوه تر اووه سوه ښځو پورې ظرفیت لري دا سالون هغوی لپاره ترانسپورت لرو مونږ بیا معاش هم ولرو او د صحت په اړه زمونږ فکر شته دا خو زه منوم چې د دې معاش کم دی په مسلکي کارونو په مقابله ځکه چې د نن سبا د قالینونو دومره ښه مارکیټ نه لري همدا معاش چې مونږ دې لپاره په نظر کې نیولې دي هغه ورکو چې بیا هم کېدای شي زمونږ په پلان شته چې اگر مارکیټ ښه شي زمونږ آرډرونه ډېر شي د دې هغوی معاش هم مونږ اوچت کوو
چې په افغانستان کې کارګر میرمنې څومره په کاري محیط کې لکاري مسؤلیت برخمنې دي او هغه څه چې لازمه ده د دوی حقوق ورکول کیږي او کنه په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو لپاره د عدالت غوښتلو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي
وضعیت زنانی کارګر در افغانستان قناعت بخش نیست
په افغانستان کې د کارګرو ښځو وضعیت چندان ښه نه دی زموږ د څېړنو له مخې ډیری کارګر ښځې د کم مزد په مقابل کې کار کوي کار
هر ځای کې تبيزي چلند ورسره کیږي، ل ټاکل شوی وخت څخه ډیر کار کوي او دې ته ورته نور ستونزې. ل بد مرغه کزین میرمنې د خپل کار ل ناوړه وضعیت څخه شکایت وکړي، ل کار ایستل کیږي. د کارګرو خځو بل جدي ستونزه د دوی صحت دی چې هیڅ توجه ورته نه کیږي. ډیری کارګر میرمنې د کار په جریان کې په تنفسي دملا او پښو درد په ناروغي وخت کیږي، او دا هغه ستونزې دي چې افغان کارګر خځې ورسره مخ دي.
و مشکلات هستن کې زنان افغانستان به دست پنجه نرم.
اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې دغو کارګرو میرمنو د اسانتیاو ترڅنګ ځینې ستونزې هم لرلې چې یوه یې هم د معاش کموالی و. خو پوښتنه دا ده چې په دولتي او خصوصي سکتور کې د کارګرو ښځو په کار او فعالیت کنټرول کیږي، او هغه موارد چې د کار په قانون کې د کارګرو په اړه ویل شوي تطبیقیږي او کنه؟ په دې اړه زموږ همکارې مسعود نیازی د افغانستان د کار ټولنیزو شهدا او معلولینو چارو وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدی سره مرکه کړې ده.
احمد صاحب، لمړی کډاله ته وچی افغانستان کې ستاسو سروې لمخې څومره میرمنې د قلب بافې حرفه باندې بوختې دي؟
ډېر زیاته مننه. د په مجموع کې هغه فقر چې په افغانستان کې موجود و له ډېرو کلونو را په دې خوا زموږ په بېلابېلو برخو کې ښځینه هم دغنه یعنی لرې نه و، یعنی په قالین بافۍ او همداشان ځینې نورو کړنو کې یعنی دوی په خپل کور دننه یا هم بهر دوی مصروف دي کار و. هغه عمر چې په پخوا کې و موږ په هغه باندې تکانه کړو، لپاره دې چې موږ په دې وروستیو کې ځینې برنامې ترلاسه لاندې چې تر څو پرې وتوانېږو دوی په شکل یو مډرن سیستم سره چې نوي شهرکونه مشخص د قالین بافۍ دپاره د قالین اوبدلو دپاره تر نظر لاندې دي چې د نوي ښارګوټ کې صنعتي به جوړېږي په خیر سره، او دوی به په هغه ځای کې په یو مډرنه فضا کې په یو سمه فضا کې لپاس دوی خپل مسؤلیت باید ولري، نه دا چې دوی هغه ژوند له خطر سره او له ګواښ سره مخامخ وي. دا چې کومه شمېره لپاره د شمېرې په برخه کې زه په خونې شمېرې نسم کوي، تاسو وایم لپاره دې څنګه نوي سروې تر نظر لاندې ده، او د همدغه سروې په اساس موږ غواړو چې د نوي صنعتي پارکونه په بیلوبیل سیمه کې موږ په خیر سره.
او بل خبر دا چې احمد صاحب، ځینې کاریګر مېرمنې چې همدغه قلب بافي په برخه کې او ځینې نور برخو کې کار کوي، مثلا دوی ډېر د کار په مقابل کې ډېر کم مزد اخلي، یا صحي بیمه لري، ترانسپورت دغه ستونزې، یعنی دوی د کار په ساحه کې ځینې ستونزې لري. تاسو د یو مسؤول ارګان په صفت آیا د هغوی شرکتونو کارونه ارزیابي کوئ چې دوی سره څه ډول چلند کیږي د کار په برخه کې؟
یقینا زه ستونزې منم، یعنی کله چې یو برنامه په کور دننه ترسره کیږي او کله هغه په خپله وضعیت ستونزې لري، یعنی لپاره څه غزه نسام نظارت موږ نشو کولای، کنټرول ساده، لیکن هغه مجموعي توګه څه باید وسی او کوم شی څه باید واقعا ترسره شي هغه شی نه ده سوی، یعنی ستونزې اوس مهال هم شته. لپاره چې موږ حتی په ادارات کې ستونزې لرو، نو هغه ستونزې څه په کور کې دیننه ترسره کیږي، نو غته لاساسي ز فکر مې په ستونزې منه ده. نو موږ یوازنی ډیر کده حل لرم دا ولیدل څه باید دغه کړنه د کور نه روزي یو خارګور کې صنعتي خارګور ته باید انتقال شي. ډیر مننه تاسو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. په خو به خلکو له خطر ټول ځان ساته، خو اوس پزې غاښونه غوږونه او نوکان ساتي. وروسته بلې په هر څه کې تغییر راځي، او آن دښمنیو هم تغییر کړی دی. دعا کوئ چې خدای مو له هرې بلا وساتي، هسې هم د بلاو وخت دی. خدای مکړه چې د کومې یوې پنجې ته ورنشئ. د خپرونې په پیل کې مو د لویو شورا تالار ته بیایو.
خاغلیو اغلیو خراغلاست، نن لا جندان پرته وړم په یو مهمه خبره لتا سره وغږیږم. ګورې مونږ او تاسو قانون سمو او قانون قانون کوو، خو متاسفانه چې عمل نه پرې کوو. دا خیر چې عمل نه پرې کوو او نه کوو، لا خل دا خبره خو په مرکه کې باید ونه کړو. هر یو چې د کوم تلویزیون او یا رادیو مایک تکینو، نو ګومان کوو چې زورور د زمانه هم دا موږ یو. پر رئیس جمهور کې هم چورت نه وهو، په وزیر هم بند نه یو، او دا چې قانون غریب ته هم سوټي وباسو. په همدې څو نږدې ورځو کې مې د دې تالار د څو تنو ویناوې او مرکې واورېدې. باور وکړئ چې ویښتان مې جګه شول، دومره وویرېدم لکه دا هر یو چې د امریکا، روسیې، چین او یا هم انګلستان جمهور رئیسان وي، هغوی هم دومره وړاندې نه ځي لکه د دې تالار څو ښاغلي چې تللي دي. حکومت ته که دې اختار ورکوي، که دې داسې ونه کړل بیا به ګله نه کوې، بیا دې نو نه پرېږدم. په اتو ساعتو کې به لمر راکوزوې او په پنځو ساعتو کې به سپوږمۍ. حتی وایي چې قانون نه منم، په قانون مې چورت هم خراب نه دی، په قانون پزه هم نه پاکوم. قانون به څه وي او کار به څه وي، خو دغه ښاغلي خپل توان ته نه ګوري. د خپل ځان ټول ورته معلوم نه دی چې څومره زور لري، څومره خلک ورپسې ولاړ دي. یوازې زړه په دې ډاډه دی چې سیاسي پاسپورت یې په جیب کې دی، او په دوبای، استانبول او یا هند کې او یا کوم بل هیواد کې کورونه او شرکتونه او کمپنۍ لري. که سخته پرې راغله غلی به وتښتي.
رئیس صاحب، اعتراض لرم.
مهرباني صاحب ووایه.
تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې او ډېر د ښه وفرمایل رئیس صاحب محترم. دا موږ لکه چې مولۍ درته ښکارو. یوازې له خپلې کورنۍ څخه 50 میړه لرم، سترګې مې په دا ټوله دنیا نه ډکېږي. د ورځې 100,000 ډالره مصرف لرم. دا مصرف یوازې د ما نه دی رئیس صاحب، دا مې د باډیګاردانو، چاپړوسانو او اردلیانو مصرف دی. بیا ښاغلی رئیس صاحب، قانون زه جوړوم، قانون ما نه جوړوي. دا د تا خبرې داسې معنا لري لکه یو ټټار چې بخاری جوړه کی او بیا احترام وکړي او ورته ووایي چې بخاری ګلې خیر دی سوزوم یې مه. دا داسې معنا لري لکه یو کلال چې له خټو منګی جوړ کی او بیا د منګی امر ته ناست وي. اوس موږ هم قانون جوړوو، قانون موږ نه جوړوي. په خبره ځان پوه کړه
ښاغلیه. قانون جوړول او بخاری جوړول او یا هم قانون جوړول او مانګی جوړول توپیر سره لري.
یعنی چې زه کم اخلم، زه لیونه یم او زه پس نه پوهېږم؟
نه نه، خدای دې نه کوي، ما داسې نه دي ویلي.
اجازه راکړئ چې زه هم څو خبرې وکړم.
وکړئ بیبي، څه وایې؟ مهرباني.
ښاغلی رئیس صاحب، ته هم ملامت نه یې او دی هم ملامت نه دی. ټوله ملامتي د دې تالار په څوکیو، ډالرو، موټرونو، باډیګاردانو او بهرنیو سفرونو، حکومتي نازونو او د وزیرانو په رشوتونو کې ده. که دا شیان نه وای بیا به دې موږ لیدلي وو چې څومره واړه خلک وو او یو. قانون قانون دی او باید احترام یې وشي، او له ټولو زیاتې دغه د پیسو کور وکړي، ځکه چې له ټولو یې د پیسو د کور غړي آزاد او یاغي پریښي دي.
زه هم اوس قانون نه منم، زه یې لاس موټر لندن اخلاص.
د ګوډي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د شخصي روغتونونو اعلانونو ته چې وګورئ، نو ته به وایې چې په هند یا هم ترکیه کې اوسم. خو چې ته ننه وشي، نو بیا به داسې وي لکه خوب دې چې لیدلی وي، او تعبیر یې هم سرچپه راووزي. همدغسې یو روغتون ته مو بیایو چې د عاجلو ناروغانو له حاله خبر شي.
ای ګیډه مې، اوف الله ګیډه مې، اخ مړ شوم. وای 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 وای.
ډاکټر صاحب چیرته دی؟
ته ودرې چې دغه فورمه درته درکم. ها،
د څه شي فورمه؟
دلته چې ناروغ راشي، لومړی ورته فورما اچول کېږي، فیس تاویلېږي، بیا ډاکټر ته معرفي کېږي.
ژر کوه لورې، زوی مې ډېر په عذاب دی، ته وګوره څونه په عذاب دی.
نوم یې څه دی؟
انارګل.
د پلار نوم یې؟
بادام ګل.
د نیکه نوم یې؟
انځرګل.
څو کلن دی؟
28 کلن دی.
متحل دی که مجرد؟
مجرد دی، ښځه مولا نه ده ورته کړې.
نو بیا خو ملامت نه دی چې په نس درد دی.
د نس درد له واده سره څه؟
بابا ټوکې مې وکړې.
نرسې لورې، دا د ټوکو وخت نه دی، کار ژر خلاص که.
ښه، څه تکلیف لري؟
نس یې درد کوي، ګیډه یې.
ښه، زر افغانۍ راکوي.
ولې د ډاکټر فیس زر افغانۍ دی؟
نه، فیس 300 افغانۍ دی، 100 افغانۍ ضمانت اخلو.
د څه شي ضمانت؟
واخله راځه، ډېر بس مه کوه. ماینه خانه چیرته ده؟
داسې مخامخ چې لاړی بیا چپ لور ته وګرځئ، بیا چې مخامخ لاړئ ښي لور ته وګرځئ، درېیمه دروازه ده.
راځئ. او نرسه، دا د ډاکټر مینه خانه خو کلب ده؟
کور ته به تللی وي، په دغه بل دهلیز کې نوکریوال دی، هغه ته ورشئ.
او که هغه نه و؟
هغه به خامخا وي.
سمه ده، ور به شو.
اخ مړ شوم، ګیډه مې چوي نور.
بلای چوي، هر وخت مې درته ویل چې کم اخوره کم اخوره، اوس به دې د حال نه و.
غلی شه، هلک به څال دی او ته څه ورته وایه
چې اوس د ډاکټر پیدا سي.
ته دغه دروازه ور خلاصه که.
ښه، دغه دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، د زوی مې په نس درد دی.
ماما زه ډاکټر نه یم، پیرهدار یم.
دلته په کوټه کې پیره کې؟
دروازه مې کلکه کړه، ما وی دلته به ویده شم.
نو دا د ډاکټر سپینه چپن د څه دپاره اغوستې ده؟
ډاکټر صاحب نه و، ما وی راځه دا چپن واغوندم چې څیره مې د ډاکټر په څیر کیږي او که نه.
نو نوکریوال ډاکټر چیرته دی؟
نوکریوال نه دی راغلی، لکه چې د ملګرو سره جلال آباد ته تللی.
نو اوس دا ناروغ چاته ور ښکاره کړو؟
دغه دی، ما ته مو را ښکاره کړه او ریسپشن یې به هم لیدلی وي، نورې چاته ور ښکاروئ؟
ولې په دې دومره لوی روغتون کې د شپې له خوا هېڅ ډاکټر نه یې؟
نه ماما، زه یې ناروغ مو ژر کوم بل روغتون ته ورسوئ.
اخ پلاره.
ازویا ازویا، حوصله کوه حوصله کوه،
تشناب ته ځم.
دا څومره ښه، ځکه خدای کول پرته له ډاکټره ښه سوې د خیره. پیرهداره، تشناب چیرته دی؟
دوه درې تشنابه ټول کلب دی، چیرته یې له روغتونه د باندې کومې ګوښې ته که.
دا څه وایې؟ نو تاسې نو څنګه کوئ؟
څنګه کوو، موږ هم چې مجبور شو د باندې وځو.
دغه نجلۍ څه شوه چې اوس دا پیسې ترې واخلو؟
هغه کور ته لاړه، همدغې ته ناست وه چې کوم ناروغ راشي او د ټکسي د کرایې پیسې ترې بوج کړي.
اوف الا وی پلاره، ژر مې کومې ګوښې ته ورسوه، په پیسو پسې مه ګرځه، بلا ورپسې.
زویه که دې ما منې، همدغلته د همدغه دفتر په مخ کې ورته کښېنه چې ور معلومه شي.
نه ماما، پام کوه، د خدای دپاره د باندې وځه، ما ته کار مه جوړوه.
لعنت دې په دا داسې روغتونونه شو. کښېنه زویه کښېنه، همدلته دې زړه تش.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سمسور واحدي، ستاره امینی، حیا ریخیل او رڼا هوتک. کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوکس پکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1471، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمارن تیری بې دردن تیری بې دلدارن تیری دا ژوند له زهرو ډک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری
ژوند له زهرو ډک